अमेरिका जीव रेडियो दे
نوریدون خو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودانند نه هیورس وزرن لسم کال د جون د میاشتې یو لسم نیټه دا وختونه شوې دي اسلام آباد کې د ماخام شپه په کابل کې دی د ماخام پینځنی می او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نه بجې دی د دې خبري خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز فواد لامی
تاسو ټول اوریدون خو ته هر کله وایو په یو شمېر مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خلاول سر ټکی
د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف نن لومړی بجټ وړاندې کوي خو د کمزور اقتصاد او د بهرنیو قرضو د بیرته ورکولو او اقتصادي میشن روان ساتلو لپاره دا سیستم ده چې بجټ کې به د نړیوال مالی ادارې یا IMF ځینې شرطونه هم منل کیږي
په پاکستان کې پرون د پخوانی صدر آصف علي زرداری او نن د مخالفه ګوند مسلم لیگ نواز د پنجاب اسمبلی د حزب اختلاف مشر حمزه شریف د نیول ورستو نن په قومي اسمبلی کې د بجټ پورس د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز غړو احتجاجونه کړي د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری وای وزیر اعظم عمران خان د واک لاندې پاکستان امیرانه دور ته روان دی
او په ظاهره په پاکستان کې د لا قانون ګرځول شو یو ډالو سره د اړیکو په تور د بندیز ډاکټر شکیل افریدی د کیس د بیا ارزونې کاغذات د پېښور هایکورت ته انتقال شوې دي امریکایي چارواکي وایي چې ډاکټر شکیل افریدی په دې خاطر پاکستان کې بندي دی چې له امریکا سره د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې و
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف نن د حکومت لمړی بجټ وړاندې کوي خو د کمزوري اقتصاد او د بهرنیو قرضو د بیرته ورکولو او د اقتصادي میشن روان ساتلو لپاره دا ستمه ده چې بجټ کې به د نړیوال مالی ادارې یا IMF ځینې شرطونه هم منل کیږي د IMF په شرطونو کې تر ټولو لوی خبره د مالیو د جال غځول او د شتمه او د شتو مالیو زیاتول دي د نن ورځې په غونډه کې د محصولاتو د پاره د مملکت وزیر حماد ازهر د بجټ مهم ټکي بیانوي د نوي بجټ اندازه نږدې شپږ کرب روپیو ته رسیږي په دې کې د ډیفنس یا دفاعي چارو بجټ 1.15 کرب روپی ځانګړی شوی دی حکومت په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې 5550 ارب روپی ټیکسونه راټول کړي خو اقتصادي ماهرین وایي دې هدف ته رسیدل به حکومت تا دې هدف تر رسیدل به حکومت ته ګرانوي نور حال پر نصیر کاکړ راکوي
د پاکستان واکمن تحریک انصاف نن پارلمان ته د خپل حکومت د لومړي بجټ تر وړاندې کولو مخکې د هیواد اقتصادي آینده په اړه اشاره ورکړې وی چې د نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF څخه د پور د شرطونو پر وړاندې به د ټاکسونو جال لا نور غځوي او زیات ټاکسونه برغونډوي چې څېړونکو وایي لدې څخه به ګراني نور هم زیاته سي ځکه خو نن په کمی اسمبلی کې د بجټ تقریر په وخت د مخالفه ګوندونو لخوا د IMF بجټ جات نا منظور ناری وهل کې دي کارپوهان وایي د جی ڈی پی یا سراسر پیداوار په حساب د دفاع بجټ هم ل وړاندې زیاتې خو پوج ویلی سش کال په بجټ کې د هوا د کمزور اقتصاد لامل زیاتوالی نه غواړي خو پوج دا نه دی ویلی چې په کوم څنګه کې به کموالی کوي په پاکستان کې داسې تاثیر ورکول سوی چې ګواکې عمران خان د نړیوال سیاست په حواله محبوبیت یا پاپولاریټی لري خو که په بجټ کې ولست څه سنتیاوی نه ورکول کیږي او ګرانی زیاتیږي نو د هغه محبوبیت به هم ل ننګونو سره مخ شي
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
په پاکستان کې د احتساب ادارې د حکومت مخالفه ګوندونو د مشانو د غبن په تورونو کې د نیولې لړۍ چټکه کړي او پرون د آصف علي زرداری لنیول وروسته نن د پنجاب اسمبلی د مخالفو ډلو مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وراره حمزه شهباز هم نیولې دي نب پر حمزه شهباز د آمدن نه د زیاتو پانګو لرلو رمضان شوګر ملز کې د غبن او پنا قانون ډول د پیسو د لیک تورونه لګولې دي خو حمزه شهباز رسنیو ته ویلي چې هیڅ غبن یې نه دی کړی او که په غدی وی روپی غبن ثابت شي نو سیاست به پرېږدي
پاکستان کې د سیاسي مخالفینو د گرفتارو پر ضد د ملک په بیلابیلو برخو کې د احتجاجونو او لاریونونو سلسله شروع شوه په پاکستان کې پرونده پخوانی صدر آصف علي زرداري او نن د مخالفه ګوند مسلم لیگ نواز د پنجاب اسمبلی د حزب اختلاف مشر حمزه شریف تنیول ورستو نن په قومي اسمبلی کې د بجټ پورس د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز غړي احتجاجونه کوي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري وی وزیر اعظم عمران خان تر واک لاندې پاکستان امیرانه دور ته روان شوی دی. بلوچستان په کوټه ښار کې هم د پیپلز پارټي د مشر او پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري د گرفتاری پر ضد احتجاج شوی. بلخوا د پیپلز پارټي د زرداري د نیول وروستو په خپل یو بیړنۍ غونډه کې په ټول ملک کې احتجاجونه شروع کول اعلان کړي. خبرونه دا هم وای پیپلز پارټي په دې حق له نور سیاسي مخالفین هم ځان سره د ملګری کولو او یو آل پارټیز کانفرنس یا اي پي سي راغوښتلو نیت هم لري. نن په سین صبح کې هم د پیپلز پارټي په غږ تور ورځ ونمانځلې شوه. همدغه شان د پښتون تحفظ مومن غړو او د قومي اسمبلی نمائندګانو محسن داوړ او علي وزیر په گرفتارو هم سختې نیوکې روانې دي. سړنکاران وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د گرفتارو په ذریعه خپل مخالفین خاموشه کول او په خپلو ناکامو پرده اچول غواړي.
پاکستان کې د لاقانونه ګرځول شو یو ډلو سره د اړیکو په تور د بندي ډاکټر شکیل افریدی د کیس د بیا ارزونې کاغذات د پېښور های کورټ ته انتقال شوې دي. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وایي چې د نظر ثانی درخواست یې د 2014 کال راهیسې په فاټا ټریبیونل کې ځنډیدلی پاته و، خو اوس دا امید شته چې د شکیل افریدی د محکومیت په خلاف د هغوی اپیل واورېدل شي. سمو د وړاندې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر په ختمېدو سره فاټا ټریبیونل عدالت هم ختم شول او اوس هغه قبایلي سیمې د نویو زلو په حیث په خیبر پښتونخوا صوبه کې زم کړی شوې دي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا حکومت نو وضاحت غوښته چې دوی ولې د قبایلي ضلعو ړومبني انتخابات ځنډول غواړي. د ډیوه سره خبرو په موقع د الیکشن کمیشن صوبایي ویان سهیل احمد ویلي په دې لړ کې به سبا یعنی د شروع په ورځ په اسلام آباد کې یوه غونډه کیږي او د خیبر پښتونخوا حکومت نمائندگان به په دې غونډه کې انتخابي کمیشن ته د خپل خواست وضاحت کوي. یاد دی د خیبر پښتونخوا حکومت انتخابي کمیشن ته خواست کړی د امنیتي حالاتو په بنیاد دی قبایلي ضلعو کې په جولای کې کېدونکو انتخابات وځنډول شي، خو سیاسي پارټي او سیډونکو وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته هلته په انتخاباتو کې خپل کامیابی ناممکن ښکاري ځکه د امنیت په بانا الیکشن ځنډول غواړي.
طالبانو د افغان حکومت لخوا د زندانیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او تمه یې ښودلې چې نور زندانیان هم خوشی شي. طالبان پر داسې مهال د افغان حکومت لخوا د خپلو زندانیانو پر خوشی کېدو خوښي ښیي چې تېره ورځ د هرات له زندان څخه د ولسمشر غني د فرمان له مخې 38 طالب زندانیان خوشی شول. پر همدې مهال په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په یو ټویټ کې د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د خوشی کولو هرکلی کړی دی. بل پلو د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې افغان ځواکونو په کندوز او بغلان ولایتونو کې د طالبانو زندانونه مات کړي او ورنه اوه څلوېښت بندیان خوشي کړي دي. حق ملوان له نورو تفصیلاتو سره.
دفاع وزارت ویان زبیر حارث نن د شنبې په ورځ امریکا غږ ډیوی ته وویل تیره شپه د کندوز ولایت اکتاش ولسوالۍ کې د افغان ځنګړو ځواکونو عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د طالبانو له زندان څخه دیارلس تنه زندانیان آزاد شوي دي.
بیګاش په دفاعي امنیتي ځواکونو په پلان شوي عملیاتو په پایله کې زموږ دیارلس تنه هیوادوال د هیواد د دښمنانو له زندان ځینې آزاد شوي دي چې په هغه کې درې تنه د پولیس مربوط دي او پنځه تنه همداسې ملکي دي، یو تن د اردو دی او څلور تنه نور هم په دې کې گرفتار شوي چې هغه ملکي خلک دي. هغه
دفاع وزارت ویان زبیر زیاته کړه ورته عملیات تیره شپه د بغلان مرکزی ولسوالۍ کې هم ترسره شوی دی. ویان وایي د افغان ځنګړو ځواکونو په دې هدفي عملیاتو کې شي د طالبانو یو زندان پکې په نښه شوی، څلور دیش بندیان د طالبانو له زندان څخه آزاد شوي دي.
همداراز په بغلان ولایت په بغلان مرکزی ولسوالۍ کې د نواباد په کلي کې څلور دیش تنه نور زندانیان هم آزاد شوي دي چې په هغې کې اووه تنه د اردو مربوط و همداسې اووه تنه د پولیسو مربوط دي او درې تنه د ملي امنیت کسان دي او باقي نور ټول هغه ملکي وګړي دي آزاد شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې دوو زندانونو د ماتېدو په تړاو څه نه دي ویلې. حکمل صداد، ډیوه ریډیو، افغانستان.
امکان دی د امریکا د نمائندگانو ایوان به نن د نهې په ورځ په یو قانون رای ورکوي. دغه قانون که منظور شو ورسره به د ملک اټارنی جنرل ویلیام بار او د وایټ هاوس پخوانی وکیل ډان میکګهن پر ضد قانوني کاروایی کیدی شي. هغه په دې سبب چې دوی د امریکا 2016 الیکشن کې د روس د مداخلت پر ضد پلټنو کې د کانګرس لخوا قانوني غوښتنو سره هیڅ قسمه همکاري رد کړې ده. قانوندانان غواړي د خصوصي وکیل رابرټ مولر د تفتیش مکمل رپورټ ته دوی ته رسایی ورکړی شي. میکګهن د مولر تفتیش مهمه ګوا دی، خو هغه د کانګرس کمیټه ته وړاندې کېدو او د سوالونو جوابونه ورکولو نه انکار کړی، په دې سبب چې وایټ هاوس نه غواړي هغه د کانګرس کمیټه ته وړاندې شي.
په افریقا کې د مالی هیواد د مرکزي سیمو په یو کلی کې وسلوالو کسانو د قومي تشدد په لړ کې لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي. دا پیښه د ګل یا دوشنبه په شپه شوې ده. د مالی چارواکي اوس د سیالو قومي ډلو نه غواړي چې د صبر نه کار واخلي او نور د تشدد نه کوي. د مالی هیواد د حکومت یو ویاند وویل چې په هغې پیښې کې د فولانی قام وسلوالو د دوګون قام پر وګړو برید کړی او پسله بریده چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي، کم از کم 19 تنه هم لا درکه شوي دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خرغلی از مغاګ له سرخار واشنگتن ډی سی نه اوري دا وی دی وی ریډیو دا اوس هم راځو تفصیلی رپورټونو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف نن خپل لومړی بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کوي او ویل کیږي چې د دغه بجټ اندازه نږدې 6 روپیو ته رسیږي او په دې کې د ډیفنس یا دفاعي چارو بجټ 1.15 روپۍ ځانګړې شوې دي. او دا چې په دې بجټ کې څومره د نړیوالې مالی ادارې یا IMF سپارښتنې په نظر کې نیول شوې دي او نور مهم ټکي څه دي، همدا شیبه زموږ سره زموږ خبریال الیاس خان له پاکستان نه د ټلیفون پر کرخه دی چې دغه د قومي اسمبلی غونډه یې لیدلې ده او هغه یې اوریدلې ده. موږ ته به نور جزئیات وړاندې کړي. الیاس خان، ستړی مشې، په خیر راغلی. تاسو اول مهرباني وکړئ ووایئ چې په نن ورځې په دغه غونډه کې تر اوسه پورې څه مهم ټکي ویل شوي دي د بجټ په اړه؟
جی بالکل، دا واخ اوس هم چې کم مرستیال وزیر دی حماد هزار، هغه دغه بجټ قانوني اسمبلی ته وړاندې کوي او تر دې دمه چې کوم مهم ټکي مخې ته راغلي دي نو په هغې کې د ده په وینا د راتلونکي مالي کال 2019 لپاره چې د وفاقي بجټ کل حجم 2.2 روپۍ مقرر کړی شوی دی، کم چې د تیر مالی کال د 3,350 روپو په مقابله کې 1.5% په دې کې زیاتوالی شوی دی. د غرنګ په دې کې چې کومه بجټ خساره ده هغه 1,568 بلین ډالر ده او مجموعي مالیاتي خساره په دې کې 3,180 روپۍ ښودل شوې ده. په بجټ کې چې کم د ټیکس وسولیانو د ایف ډی آر هدف مقرر کړی شوی دی هغه 3,350 روپۍ دی، کم چې د تیر کال د هدف نه 50% زیات دی. دغه رنګ په دې کې چې کم د دوی دغه وینا ده چې دا هدف مونږ ځکه زیات کړی دی چې په پاکستان کې چې د 2 کروڑ کې صرف 19 لک خلک ټیکس گوشوارې داخلوي او دلته د ټیکس جی ڈی پی شرح چې کومه ده هغه 12% ده، دا ډېره کمه ده او مونږ په هڅه کوو چې راتلونکي کال کې دا شرح 40% ته بوزو او په ټیکس نظام کې اصلاحات راولو او دغه رنګ مونږ د خپل چې کم په قرضو باندې انحصار دی دا رقم کو او خپل ځان مضبوط کو د ټیکس د جال پراخه کولو د وجې نه. دې کې به زه فواد صاحب دا هم وایم خپل اوریدونکو ته چې کم دا 2,000 روپو دا وفاقي بجټ دی نو په دې کې به راتلونکي مالی کال کې 2,900 بلین روپۍ صرف په قرضو په قسطونو او په سود په شکل کې واپس کیږي او دغه رنګ د دفاع کتمونګه 1,150 روپۍ کم کې چې زیاتوالی دا ځل نه دی شوی. د سیول او ډیفنس چې کم بجټ دوی دا وایي چې دا د تیر کال په مطابق دا منجمد ساتل شوی دی نو دا 1,450 روپۍ جوړیږي نو بقایا صرف 2,000 روپۍ وفاق سره پاتې کیږي او په هغه کې چې کومه کل د ترقیاتي بجټ دا پیره مقرر کړی شوی دی د صوبو او د وفاق نو هغه صرف ۱۸۰۰ ارب روپۍ دی چې په هغه کې به تقریبا ۹۰۰ ارب روپۍ پی ایچ ڈی پی یعنی د وفاق ترقیاتی منصوبو د لاندې خرچ کول کیږي او دغه رنګ ۹۰۰ ارب روپۍ به صوبو ته ورکول کیږي. نو دغه سیزونه که د دې نه وباسي نو بیا هم هغه دغه د خساره چې کومه ده نو هغه ۱۵۰۰۰ او ۶۰۰ بلین ډالر پاتې کیږي. په دې کې چې کوم دوی دا ویناګه چې موږ هڅه کوو چې خپل ایکسپورټ یا برآمدات زیات کړو او دا تقریبا ۲۶ بلین ډالر ته ورسو او دغه رنګ یو څو د ایل این جی د بجلی کارخانې به موږ نیلامو چې دغې نه به موږ ته ۲ بلین ډالر راځي او موبایل ټلیفونونو لایسنسونو نه به موږ ته ۳ بلین ډالر راځي او دغه رنګ چې کوم امپورټس دي کې پورتایش چیزونه باندې ډیوټیا نه بمونږه زیاته او چې دغه چیزونه ډیسکریج شي او زیاتره خلک ملکی چیزونه استعمالوي. په دې کې چې کوم نور مهم ټکی دی هغه د فواصل چې د پخوانی قبایلی سیمو کوم چې اوس خیبر پختونخوا کې ورزرې کړی شي دي هغه لپاره په وفاقي بجټ کې ۱۵۰ بلین روپۍ ایښودل شوي دي چې دې کې کوم لسکاله ترقیاتي منصوبې هم شامل دي او عاید لپاره وفاقي حکومت په ۸۰۰ ارب روپۍ د دې نه علاوه ورکوي.
الیاس خان صاحب
د دې دغه وینا وا چې
او مهم بلټکې دادې چې په قومي اسمبلی کې د دغه بجټ د وړاندې کولو پر مهال د مخالفو ګوندونو غړو څنګه عکس العمل وښود د غوي ردعمل څه؟
جی بالکل مخالف ګوندونو غړو ټول تقریبا د خپل څوکونه را پاسېدلی وو او د سپیکر ډایس مخې ته ولاړو او د دې بجټ پر ضد باندې نارې وهلې او دغه نارو په څنګ کې چې کوم مرستیال وزیر دی هغه خپل بجټ لګیا دی وړاندې کوي.
دغو اندېښنه څه ده؟ ولې په دغه بجټ باندې دومره تنقید کوي؟ مهم اندېښنه څه ده؟
دا غي هم دغه دریض دی چې کوم دا وخت د ملک چې کوم اکنالج صورت معاشي صورت حال دی نو په هغه کې د خوالي په ځای دا روس په ورځ بدحالی طرف ته ځي او چې کوم په دې بجټ کې وفاقي حکومت دا فیصله کړې ده چې مختلف کم رعایتونه به ورکړل کېدل د بجلی او د ګیس او په نور مختلف مدونو کې نو دا تقریبا ۹۰۰ ارب روپۍ جوړیږي او وفاقي حکومت په دا په مرحله وار توګه باندې دا مرحله واپس کوي نو د دې وجه به بوج په عام اولس باندې کروزي.
ډیره مننه الیاس خان صاحب. ژوند یو سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
امریکا اړ دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ۶ ټریلیون روپو اندازن بجټ نن وړاندې کوي د راتلونکي کال لپاره. خو په دې کې د دفاع به څومره برخه وي، یعنی دفاعي بجټ به څومره وي، او بیا د آی ایم ایف سره چې کومه معاهده پاکستان په وروستۍ کې کړې ده، نو د دې څه اثرات په دې بجټ کې به ښکاري په عامو خلکو باندې به پریوزي. په دې والی سره خبرې کوو. موږ سره افتخار حسین موجود دی په دې وخت کې په سټوډیوز کې. په خیر راغلی.
مننه سمینه صاحب.
لاول که د آی ایم ایف ذکر وکړو چې آی ایم ایف سره په وروستو کې معاهده شوې ده، څه اثر به په دې بجټ باندې ښکاري چې هغه به بیا عامو خلکو پورې رسي؟
ورې دا څه ده چې د آی ایم ایف خو ډېر ښکاره شرطونه کله چې دغه ۶ بلین ډالر پاکستان سره لوازنامه کول او هغه قرضه لا نه ده میلو شوې، ځکه چې د هغوی هغه شرایط او هغه غوښتنې چې هغوی په ټینګار کوو، نو د دې حکومت نه مطالبه هم دا و چې په راتلونکي بجټ کې اخکاره شي. ګورې داسې ده چې ټیکسونه خو سرګنده ده، دوی چې کم هدف وټاکلو د ۱۵۰۰۰ ارب نه زیاته. نو که موږ وګورو په پاکستان کې دغه ټیکسونه چې دي تروسه پورې خوتل لکه خلکو ټیکس ورکولو په ۲۰۰ میلیونه آبادی کې، نو دا به دوی ډیر زیاتې دغه شمیره به دوی خوري. نو دا غي مطلب دا لري چې یو عام تن تبا د ټیکس به پزیاتیږي که اغه زه د وي مچر سیلز ټیکس دی یا نور د تنخواه یا د ډایرکټ چې کم آمدن دی دا غي نه دی. ګوري اوس خبره دا ده چې کله ټیکسونه زیاتیږي، مالیه زیاتیږي په یو عام تن باندې، نو په کومو شکلونو کې کستا روزګار وي خو ته به ټیکس ورکې، کستا سره ستا آمدن راځي نو ته به په هغه ټیکس ورکې، خو که دا نه نو بیا به سي. یعنی یو عام سړی ته به نو ګورې په سیزونو ګرانتیا خو نیخ په نیغه یو د دې اثر دی. اوس آیا جابونه یعنی نوکرې روزګار پیدا کړی شوی دی؟ حکومت څونه نوکرې پیدا کړلې هغه چې دوی خپل ټیکس ورکړی شي؟ که یو سړی سره پیسې نی نو هغه به د بار نه سه، به کور څنګه اخلي، به ګاډی څنګه اخلي، به نور سیزونه څنګه اخلي چې هغه دغه ټیکسونه ترېنه کټ شي؟ نو یو بنیادی هدف خدا دی چې په عام سړی باندې با سر غورځیږي. د ټیکس نه علاوه په اقتصاد کې داسې صلاحیت پیدا کول چې په خپله یعنی زبده وایم چې هغه مینوفیکچرنګ یو سیکټر ورته ویل کیږي چې مصنوعات چې په دې هیواد کې په خپل سیزونه جوړیږي بهر ځي. نو د پاکستان دا مسله ده چې دا وخت د شاوخوا 15 بلین ډالرو چې کم دغه دی تجارت دی د چین سره تر ټولو زیات دی، نو صرف 1.5 بلین ډالر پکې د دې ځنه زی او د باقي ټول دغه ځای نه راځي. نو دغه مسله موته ډیره ګرانه ده چې پاکستان دا وخت په بهرنو پیسو باندې ولاړ دی، او په دغه بهرنو پیسو کې موږ ګورو چې د عمران خان حکومت سعودي، چین او متحده عرب اماراتونه پیسې واخیستې، او بیا ایم ایف تراغه او ایم ایف وته وي چې یو خو به تاسو قرضې ښکاره کوئ چې په تاسو د چین قرضې څومره دي، بیا د خپل چې کم ټیکس ډی جی پی ریشو دا به سموي. یعنی ستا په ټول آمدن کې دا وخت پاکستانی چارواکو په خپل اسد عمر سوس واری ویلي دي چې تقریبا شاوخوا 40% دا وخت چې دی نو موږ قرضه ده، په سلو کې 40 روپۍ چې دي قرضه ده، دا باقي چې دي نو د کور نه دي. نو دا سمبالول به ته ډیر ګران وي. بیا د اغوی چې کمی مطالبه وي خرچې، نو زیره د پای کې که په ښکارا نه دی ویلی شي وي، خو په خرچ باندې لاس ټینګول دی او د پوز خرچه چې ده نو دا ښکاریږي چې دا دوی کوم اعلان کړی دی. نو دغه هم د مطالبو نه یو مطالبه ده چې په واستې
هم د ډیفنس بجټ ته یا د دفاع چې کم بجټ ته خبرونه خو اوریدل کېدل چې فوز وای چې مونږ به دې زله مونږ قرباني دا ورکو چې فوزي یا دفاعي بجټ دې زیات نه کړی شي. نو دې بجټ کې څومره برخه ولیدلې شو وسه پورې څومره دفاعي بجټ
دا سیده چې د پاکستان د پاوز مشر جنرال قمر باجوا اغي خو خپل په دا ویلې دي چې دا مونږ اس نه فیور ټو د نیشن، دا خپل ویلې دي وې دا مونږ په چاسان نه کو مونږ دا بجټ په ځای باندې ساتو. تر اوسه پورې دا یو ډیر عمومي خبره ده چې دوی بجټ کم کړي دي، اغه شمار شمیري نه دي معلومه چې څومره کم کړي دي. دا غي یو وجه دام ده چې د پاوز په بجټ کې خصوصونه ښکاری خو نور آمدن لکه زه به تاسو وایم د پاکستان وتلی ورشپانو کې دا راغلی چې تیر کال د پاکستان په واست 100 ملیون ډالر بهرنی اسیسټنس یعنی امداد هم ملو شوی دی. نو آیا هغه چرته دی؟ هغه هم په دې بجټ کې خودل کیږي کنه؟ هغه د پوس په پیسو کې خودل کیږي او که ډایرکټ دوی ته زیداغي حساب کتاب د غرنګ بیا په اکاونټس کمیټه کې چې خبرې کیږي نه د پاوس ټول سیزونه د پاوس په بجټ باندې د ټولو غټ نیوکه چې دا غټ ترانسپیرنسي یعنی د دې سیزونه ښکارا نه دي، د دوی پنشن هم د سیویلین نه دي. اوس راځم د دې یو تیر کال ګورې د پاکستان بجټ چې و کنه هغه زیات کړی شوی، هغه د جی ډی پی ستا د ټول آمدن چې دی نو 3.6% چې دی نو د پاکستان د پاوس چې دی بجټ و، او دا تقریبا زه به دویم چې 11 بلین ډالر په اسانو ټکو کې دا د غمرو. اوس هم ګورئ که دا دوی دغه تقریبا 2% ته ساتي د جی ډی پی د ټول آمدن، که 2% دا بجټ وي د پاوز نو دا بیا هم زیات دی. ګورئ په پاکستان کې تاسو ګورئ چې په تعلیم او په صحت باندې بیا تاسو موازنه وکړئ چې څونه پیسې خرڅ کیږي. پاکستان د دنیا تر ټولو هاغه غټ هیواد دی په کم کې چې د سکولونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي، او هغه تقریبا
2.5 کروڑ پورې
یعنی 2.6 میلیونه او یا 15 میلیونه دغه سرکاري شمار شمیره ورکول کیږي. نو دغه شو بیا د پاکستان وزیر اعظم هم ویلو چې زه دې شکر گزار ما، خو د پاوز لخوا دا ویل شوی چې موږ به خپل دفاعي صلاحیتونو باندې څه سمجوته نه کوو او دا موږ په قوم سه احسان نه دی کړی. دغه شمار شمیرې چې کومې ورسته دي باید چې دا اوس را منسته شي. د پاکستان د پاوز وړاندینی چې کم بجټونه دي زه به تاسو د وایم چې را د کال 1993 واخلې د کال 2006 پورې د پاکستان په کلیز بجټ کې چې دی هغه کې به 40% د دغه آمدن چې دی د پاکستان دا به پوسټه ورکول کېده. او دا څوک دا د سټاک هوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ سیپری دا د غوی شمار شمیرې دي. د ملټری بیا چې دی په کال 2011 کې دا 14.5 را کوشوي پرسنل ګون سپیننګ 2017. نو دغه سي په دې کې دغه کمیلې د لښوي دي خود دې د شمار شمیرې پوره ښکار نه دي. دا څنګه چې د حکومت سيزونه ښکار نه دي زیات ښکار دي نو دغه سي اغه سي د خلکو ته نه دي خود شوی چې غني او بیا رې ته تاسو هم نشي کولای چې څومره پیسې په کم ځای کې خرج کیږي. د پاکستان او د هند یو موازنه هم کړي ګوره هند سي دې تروسه پوري تقریبا شاوخوا 2% 2.1 دی دغه دا خرڅ کوي خدای غوي ګوره سوار لس لکه اکټیو پاورز دی. بیا دا غوي ټول بجټ سمره دی ټوټل اغام ډیر زیات دی. نو پاکستان وړو کې ملک ته دغه وغټه پښتنه هر وخت راپورته کیږي چې دا دومره شپږ لکه او 350,800 فعال ځواکونه چې دوی ساتي په دې باندې دومره خرچه چې دا څنګه کیږي.
ډیره مننه.
د پاکستان حکومت نن د وفاقي حکومت د نوي کال بجټ هغه طرح یا هغه پلان چې هغه قومي اسمبلی ته وړاندې کوي خو په ورته وخت کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د مخالفو ګوندونو سیاستوال بیا وایي چې حکومت له دوی سره د بجټ پر سر کوم داسې مشورې او غونډې نه دي کړې او د دوی نظریات په پام کې نه دي نیولې. دوی انتقاد لري او وایي چې په دې حق له باید د خیبر پښتونخوا صوبې د صوبایي اسمبلی غونډه شوې وای او د دوی نظریات هم اوریدل شوې وای. په دې حق له د حمید الله دی رپورټ ته وکشي.
د صوبایي اسمبلی اپوزیشن چیمبر کې د اختلاف د نور ګوندونو د مشرانو سره په یو شریک پریس کانفرنس کې اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی وویل تر اوسه صوبایي حکومت د اپوزیشن ګوندونو سره د صوبایي بجټ په حق لا کوم مسله نه ده کړې او غوښتنه وکړه چې د 13 تاریخ د بجټ د اجلاس نه وړاندې دي د صوبایي اسمبلی غونډه راوغوښتي شي. دوی وویل د سیاسي مشرانو د نیولو روانه لړۍ د بجټ دننه د اولس په سر د نورو مالیو او ټیکسونو اچولو نه پام اړول غرض دي.
چې وفاقي وزیر خزانه په خپل باندې وایي چې معیشت تباه دی او موږ نه هیڅ نشته دی نو دلته به زموږ دا صوبه چې ده دا خواصې هم 15 کاله پرویز خټک صاحب تباه کړې ده او دا دومره سکیمونه شروع کړي دي چې نوې سکیم خو دوی اجزان شروع کوي هم نشو. موجوده چې کوم بجټ دی چې دا پاس شو په دې کې په 1000 عمل په دې تیر شوي بجټ باندې نه دی شوی. صرف دا دی چې بجټ د دوی فیل دی دوی خپل اقرار کوي او عوام به انتهایی هغه غسر راوزی د غصه سره نو تاغه پام بدلولو د پر دوی کوشش کوي چې زرداری سیب نسی حمزه اونې اوس بس بل څوک نسی چې دا بجټ 30 تاریخ پورې رسی نو ما خیال له دوی به یو پورا لیست جوړ کړي د خلکو د نیول او دوی به نور هم کوي.
د عوامي نېشنل ګوند شګوپتا ملک وویل دا وخت د ګرانې بیروزګاری وړاندې اولس بے وس دي او روانې بودیجې بعد نادار اولس توان نور کم کړي.
په دې حالاتو کې که تاسو ګورئ چې د بجټ نه د خلکو توقعات سمري او بیا د دې حکومت ناکامي تاسو ګورئ نو د دې توجه اخواکولو نه چې کم دا کیسه دي شروع کړي دا چې په میډیا باندې به یو قسمه بریکنګ نیوز چلی چې زرداری صاحب گرفتار شو بریکنګ نیوز به چلی چې نن حمزه چې دی گرفتار شو نو دا قسمه خبرې به بریکنګ نیوز چلی او چې کم د عوامو مسلې دي معاشي مسلې دي د هغوی سیاسي مسلې دي قانوني مسلې دي بیا دا تاسو ګرانی وګورئ چې ډالر کم زیر ته وختو خلک چې کم دي هغه خلک چې کم د سپینې جامې خلک دي هغه خلک چې په دې باندې مجبور شو ځکه چې دومره حده پورې ګرانی راغه.
د پیپلز ګوند شیر اعظم وزیر وویل حکومت پرځي بجټونه وړاندې کوي ځکه چې په پښتونخوا کې د تیرو 15 کالو یو کلیزه بودیجه هم سل په سلا نه ده عملي شوې.
70 سال معاشت ٹھیک ٹھاک روانو چې دوی په کې نستر یک دم ملک کې ناستو کنه یک دم ملک کې ناستو نو دا څنګه وو شو عربونه ډالر بار ناراضي کچ کولې اخسته د ټول دنیا نه پیسې ورته راغله خو چونکه اعتماد ختم شوی دی عوام اعتماد څو پر چې عوام د 22 کروڑ اعتماد بحال نوی دا حکومت دا پارټي دا به رسوا کیږي دا به زلیلی شي دا نشي چلیدی نه دوی بجټ پیش کول شي پروینشل لیول باندې او نه په فیډرل لیول باندې کب پیش کوي بالکل به فرضي وي.
خو د صوبائی حکومت وزیرانو په 1300 ورځو کې وخت په وخت میډیا ته ویلي سخګنې صوبائی بودجه کې د پخوا په نسبت تعلیم، صحت او د اولسی هیګړې د لپاره زیات روپې اخودي دي. د تحریک انصاف صوبائی حکومت په 1300 شپږو کالو کې هر کال په دې تورن کېږي چې د بجټ پوره استعمال کې پاتې راځي. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
کرانو ریدن کو دا ڈیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف نن لومړی بجټ وړاندې کوي، خو د کمزوري اقتصاد او د بهرنیو قرضو د بیرته ورکولو او اقتصادي میشن روان ساتلو لپاره داسې تمه ده چې بجټ کې به د نړیوالې مالی ادارې IMF ځینې شرطونه هم ومنل شي.
په پاکستان کې پرون د پخواني صدر آصف علي زرداري او نن د مخالفه ګوند مسلم لیگ نواز د پنجاب اسمبلی د حزب اختلاف مشر حمزه شریف ته نیولو وروسته په قومي اسمبلی کې د بجټ په ورځ د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز غړي احتجاجونه کوي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي وزیر اعظم عمران خان ته واک لاندې پاکستان امیرانه دور ته روان دی.
او په ظاهره په پاکستان کې د لا قانون ګرځول شو یو ډلو سره د اړیکو په تور د بندي ډاکټر شکیل افریدي د کیس د بیا ارزونې کاغذات د پېښور های کورټ ته انتقال شوې دي. امریکا وایي چې ډاکټر شکیل افریدي په دې خاطر پاکستان کې بندي دی چې له امریکا سره یې اوساما بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې وه.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف نن خپل لومړی بودیجه یا بجټ وړاندې کوي، خو د کمزوري اقتصاد او د بهرنیو قرضو د بیرته ورکولو او اقتصادي میشن روان ساتلو لپاره دا ستمه ده چې بجټ کې به د نړیوال مالی ادارې یا IMF ځینې شرطونه هم منل کیږي. دا IMF په شرطونو کې تر ټولو لوی خبره د مالیو د جال غځول او د شتمنو مالیو زیاتول دي. د نن ورځې په غونډه کې د محصولاتو لپاره د مملکت وزیر حماد ازهر د بجټ مهم ټکي بیان کړی دي او لایې بیانوي. د نوي بجټ اندازه شاوخوا 5000 عرب روپی اټکل شوې ده، او په دې کې به د ډیفنس یا دفاعي چارو بجټ 1050 عرب روپی وي. حکومت په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې 5550 عرب روپی ټیکسونه راټول کړي. او بل خبر دا چې په پاکستان کې د احتساب ادارې د حکومت مخالفه ګوندونو د مشانو د غبن په تورونو کې د نیونې لړۍ چټکه کړي، او پرون د آصف علي زرداري له نیول کېدو وروسته نن د پنجاب اسمبلی د مخالفه ډلو مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وراره حمزه شهباز هم نیول شوی دی. نب پر حمزه شهباز د آمد نه د زیاتو پانګو لرلو، رمضان شوګر ملز کې د غبن او په ناقانونه ډول د پیسو د لیکتورونه لګولې دي، خو هغه یې دا بالکل ردوي.
پاکستان کې د سیاسي مخالفینو د گرفتارو پر ضد د ملک په بیلابیلو برخو کې د احتجاجونو او لاریونونو سلسله شروع شوه. په پاکستان کې پرون د پخواني صدر آصف علي زرداري او نن د مخالفه ګوند مسلم لیگ نواز د پنجاب اسمبلی د حزب اختلاف مشر حمزه شریف ته نیولو وروسته په قومي اسمبلی کې د بجټ پر وروسته پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز غړي احتجاجونه کوي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري وایي وزیر اعظم عمران خان د واک لاندې پاکستان امیرانه دور ته روان دی. په بلوچستان ښار کې هم پیپلز پارټي د مشر آصف علي زرداري د گرفتاری پر ضد احتجاج شوی. بلخوا پیپلز پارټي په خپل یو بیړنۍ غونډه کې په ټول ملک کې د احتجاجونو شروع کول اعلان کړي. په سند صوبه کې هم نن تور ورځ هم د غشان د پښتون تحفظ موومنت د غړو د قومي اسمبلی نمائندگانو محسن داوړ او علي وزیر په گرفتارو هم سختي نیوکې روانې دي.
په پاکستان کې د لا قانون ګرځول شو یو ډلو سره د اړیکو په تور د بندي ډاکټر شکیل افریدي د کیس د بیا ارزونې کاغذات د پېښور های کورټ ته انتقال شوې دي. د ډاکټر شکیل افریدي وکیل قمر ندیم وایي چې د نظر ثانی درخواست یې د 2014 کال راهیسی په فاټا ټریبیونل کې ځنډیدلې پاتې و، خو اوس دا امید شته چې د شکیل افریدي د محکومیت په خلاف د هغوی اپیل واوریدل شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا حکومت نه وضاحت غوښتی چې دوی ولې د قبایلي ضلعو ړومبني انتخابات ځنډول غواړي. د ډیوه سره خبرو په موقع د الیکشن کمیشن صوبایي ویان سهیل احمد ویلي په دې لړ کې به سبا یعنی د شروع په ورځ په اسلام آباد کې یوه غونډه کیږي او د خیبر پختونخوا نمایندګان به په دې غونډه کې انتخابي کمیشن ته د خپل خواست وضاحت کوي.
طالبانو د افغان حکومت لخوا د زندانیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او تمه یې ښودلې ده چې نور زندانیان هم خوشی شي. طالبانو پر داسې حال د افغان حکومت لخوا د خپلو زندانیانو پر خوشی کېدو خوښي ښودلې چې تېر ورځ د هرات له زندان څخه د ولسمشر غني د فرمان له مخې 38 طالب زندانیان خوشی شول.
او امکان دی د امریکا د نمائندګانو ایوان به نن د نهې په ورځ په یو قانون رای ورکوي. دغه قانون که منظور شو ورسره به د ملک اټارني جنرل ویلیام بار او د وایټ هاوس پخوانی وکیل ډان مکهن پر ضد قانوني کاروایی کېدی شي، هغه په دې سبب چې دوی د امریکا 2016 انتخاباتو کې د روسیې مداخلت پر ضد پلټنو کې د کانګرس لخوا قانوني غوښتنو سره هیڅ قسمه همکاري رد کړې وه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په دې دویمه برخه کې به هم تاسو ته په یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې رپورټونه وړاندې کوو. په پاکستان کې د سیاسي مخالفینو د گرفتارو چې کومه سلسله شروع شوې ده، په دې حقلا چې کوم خبرګون او کوم احتجاجونه او د لاریونونو لړۍ په ټول ملک په بیلابیلو برخو کې شروع شوې، په دې حوالے سره به تاسو ته تفصیلي رپورټ وړاندې کوو. بیا په پاکستان کې د اظهار ازادي او د میډیا یا د مطبوعاتو د ازادۍ په حوالے سره هم ځینې نیوکې او اندېښنې د نړیوالې ټولنې لخوا روانې دي. او خبریالان په خپل هم وایي چې دوی د حکومت او د امنیتي ځواکونو لخوا د سختو مشکلاتو سره مخ دي. دوی په سمه باندې خپل کار نشي کولای. په دې حق لبه هم پیر زبیر شاه تاسو ته تفصیلي تاسو سره خبرې اترې کوي او تاسو ته به دغه ټول صورتحال دغه ټول تفصیل وړاندې کوي. ډاکټر افریدی د قضیه په حواله سره به هم تاسو خبرو. خدا وخت مونږ سره پیر زبر شاه سي په سټوډیوز کې ملګری شوی دی، هغه سره به خبرې کوو. پاکستان کې د مطبوعاتو په ازادۍ باندې یا د اظهار د ازادۍ په حواله سره چې کمی اندېښنې په نړیواله ټولنه کې او په خپل ځای خبريالانو کې په میډیا ادارو کې لیدل کېږي. په خیر راغلی پیر زبر شاه.
په خیر
دی پیر زبر شاه. سي پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په حواله سره تازه صورتحال سمخه تر راغلی دی، تازه نیوکه و اندېښنې سکی
نو جی اوس پورې خو کومګونو دو یو طرف ته خو سیاسي چې کوم حزب اختلاف ته هغه په باندې فشار ډېر زیات دی. مونږ لیدل چې کوم غټ غټ نمونه دي لیډران دي، کاصف علي زرداری، نواخلا، حمزه شاباز شریف او بیا په لندن کې اوس الطاف حسین نیولې شوی دی. خو ور سره چې کوم مطبوعات دي او سپیشلی چې کوم میډیا ده هغه په پاکستان کې کوم ګورو نو هغه آزاد نه ده، بلکې ورځ په ورځ هغه باندې بندیزونه او سنسرشپ په زیاتیږي. لګیا دی سی پی جی خپل تیر کال رپورٹ کې وایي چې یو طرف ته مونږ ګورو نو خبریاله نو مرګ او ژوب لکه مشوي د پاکستان کې خودی وي چې کوم سنسرشپ ته اسپیشلی د فوج طرف نه هغه زیات شوه دی. ورسره فریډم هاوس کوم اوس بل ورځنی رپورٹ او په حکم دی دا وایي چې پاکستان کې میډیا خو لکه روانه د نور میډیا نوی نوی هغه جوړیږي. لګیا دی ټي وي چینل کل اخلاصيږي. خو ورسره وسره غوي دا وایي چې کوم میډیا سنسرشپ ته هغه زیات شوه دی. دوی بیا مثال ورکړی دی جیو ټي وي والا، بیا د ډان اخبار والا، او بیا سپیشلی دوی وایي چې ځنې علاقې او ځنې موضوعات داسې دي چې هغه باندې رپورټینګ ته نه پرېښودل کېږي. علاقې پکې سپیشلی دوی بلوچستان یاد کړی دی او موضوعات پی ټی ایم سپیشل ذکر کړی دی چې پی ټی ایم باندې کوریج باندې موږ چې څومره اوسپینو لګیا یو چې پاکستانی میډیا تاسو ګورې پښتنو غږ پکې نشته. د پښتنو سیمو کې سره روان دي، هغه کوریج نشته. بلوچستان کې سره روان دي، هغه کوریج نشته. دا ورسره کړی دی. ورسره چې کوم بیا نوې اوس ډیولپمنټ شوی دی، دا خو د میډیا خبره ده، بل د انټرنیټ طرف نه چې کوم دی. هغوی هم وایي چې انټرنیټ دوی اوس نوی سسٹم ویب مانیٹرنگ سسٹم کوي په کې وو دوی باندې باندې نیوکی کیږي چې دوی چا سره رابطه نه ده کړې چا سره پکې مشوره نه ده اخیستې سټیک هولډر چې هغه کې انټرنیټ ادارې دي په هغه کې سیول رائټس ګروپونه دي سیول سوسایټي والا خلک نو هغه کې دوی وایي چې اوس به دوی آرډر ورکړی دی پی ټی اے ته چې زنه ویب سایټونه او زنه انټرنیټ هغه خلق او سوشل میډیا اسپیشلی واتس اپ شو فیس ټایم شو فیس بک شو او وی سرویلنس پکېږي نو هغه یو قسم بیا د سرکاري چې کې دي شي دا بند شي سره په دې چې هغه چې کوم پی ټی اے اوس نوی دا نوی سیستم وباسل دی په هغه کې به دوی سرویلنس کوي دوی به ګوري نو هغه خو یو شخصي ازادي به هم هغه شي خلکو چې کوم پرایویسي هغه به ډېر کم شي نو استعمال به هم کم شي نو خلک به مریږي او بیا غنه مخکې دا سایبر چې کوم کرایم لاس دی هغه مونږ لیدل چې ډېر غلط استعمال یو شو او بیا مکه چې کوم پولیټیکل اکټیویست پکې نیولې کیږي او سیول رائټس اکټیویست نو دا په دې کې بیا د چې کوم بول هغه والا دی بولو بی او هغه پرون هغه سره خبرې کړې دي هغه وایي چې کوم دا انټرنیټ مانیټرنګ د کوم سیستم دی دا د خلکو د پرایویسي چې کوم شخصي ازادي چې کوم آرټیکل 14 پاکستان آئین کې ورکړې شوې ده هغه خلاف ده او د چې کوم اظهار ازادي چې کوم آرټیکل 19 په هغه کې ورکړې شوې ده هغه خلاف ده نو مطلب دا چې دا ټول چې کوم کیسې دي دا آئینیم خلاف دي د شخصي ازادي خلاف هم دي او دا هغه بنیادی طور د آئین خلاف ورسی ده
یعنی واتس اپ یا میسنجر اکثر لدی سی ګړن لیکيږي چې په دې باندې یو بل کستا سوساره نه نشي کوله خصوصا واتس اپ د سی ځان سکیور کړي دی
چې هغه
انکریپشن دی
انکریپشن دی ایگزیکټلی نو چې هغه فرض کا سرویلنس کوي نو مطلب دا دی چې هغه خو نه شي کوله نو بیا به دا علاج به چې بس بند کی ولې چې دوی خو به خامخا کوي دا کوم ویب مانیټرینګ سیستم دی په دې کې به دوی هر یو شی مانیټر کوي د خلکو نو مقصد دا څنګه د سی پی جی وای چې مطبوعاتو ته او د انټرنیټ فریډم فریډم هاوس چې کوم رپورټ دی او دین علاوه نور چې کوم مطبوعات هم دغه خبره کوي او مونږ ولیدل په خپله او مونږ وینو چې آزاد نه دی او ورځ په ورځ دوی په خلاف داسې لکه څنګه بلاول بوټو زرداری په پارلیمنت کې ویلي دي چې اتارټیرین مطلق الانان داسې حکومت طرف ته روان دی دا نو څومره وخت تیریږي داسې ښکاری او بل نوی میډیا چینل هم یو قسم خو یو طرف ته خو مونږ ګورو ډېر خلک بے روزګار شول میډیاګانو باندې پابندي ولګې دي هغه اشتهار چې کوم حکومت په لاس کې یو غټ هتیار په تور دي استعمال هغه ورنه واخیستل شو خو ورسره ورسره نوی چینل په امرا بل ورس هغه ورکړه اجازه تی ورکو چې نوی چینل جوړ شي نو مطلب دا سخکاری چې یو پیرالل متوازی یو دوی داسې میډیا رژیم جوړوي چې هغه به تښت حکومت او تښت ریاست خبرې
وکړي
تفرید لپاره به یو دا نور لپاره ګون ګورو ار وای غټ مثال دی چې هغه دا نه چې یک طرفه رپورټینګ کوي بلکې غلط رپورټینګ کوي نو چې داسې چینل نورم زیات شي نو بس تښت کوم دی حکومت یا د ریاست دریز دی هغه به پوره نه کیږي
سرکاري ټلویزیون چینل به زیات شي
زیات وشي بالکل
صحیح ډیره مننه پیرزو ورشاسه
ډیره مننه
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو رزر وخیږي د پښتو ویلو نو ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ویډړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نو ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
په ظاهره په پاکستان کې د لا قانونه ګرځول شو یو ډلو سره د اړیکو په تور د بندي ډاکټر شاکیل افریدی د کیس بیا د بیا ارزوري کاغذات د پېښور های کورټ ته انتقال شوې دي. امریکایي چارواکي وایي چې ډاکټر شاکیل افریدی په دې خاطر پاکستان کې بندي دی چې له امریکا سره د اوساما بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې وه. په دې هکله نور جزئیات سعدیه قاسم شاه په دې رپورټ کې واوري.
سشپک کالا وړاندې په بخوانی قبایلی علاقو کې لاګو د اف سی آر قانون لاندې سزا خلاف د فاتا ټریبیونل سره پروت د ډاکټر شاکیل افریدی د سزا ختمولو اپیل یا په سزا دویم نظر اچولو خواست به اوس د پیښور اعلی عدالت اوري او دا خواست د پیښور دغه اعلی عدالت ته منتقل کړی شوی دی. د ډاکټر شاکیل افریدی وکیل قمر ندیم افریدی وایي د فاتا ټریبیونل نه نور هم داسې زر پورې د ریویو پټیشنز یا د سزا شوی خلکو دغه خواستونه د بیا اوریدنې لپاره د فاتا ټریبیونل نه های کورټ ته منتقل کړی شوی دی او د کې د ډاکټر شاکیل افریدی دغه ریویو پټیشن یا خواست هم دی.
اکچولی مونږ د پټیشنو د مکرو فاتا ټریبیونل کې چې کوم هغه کې د کمشنر فیصله و دغه خلاف راغلی وو تقریبا 2014 کې مونږ سبمیټ کړو اوس پورې پکې اس دوینه ورشنه اوس های کورټ لا ټول کیسونه چې کوم د فاتا ټریبیونل کې هغه ټول په های کورټ لا ترانسفر شول. زمونږ د ډاکټر شګیل والا کیس کوم د دام راغلو های کورټ لا
تیر کال د یو آئینی ترمیم د لارې قبایلی علاقې د صوبا خیبر پختونخوا ضلع په توګه صوبې کې شامل کړی شوی وي او وروستو کې دغه ضلعو کې د عدالت او د پولیس نظام هم غځولی شوی ځکه د دغه د سزاګانو خلاف اپیل یا خواستونه به اوس د فاتا ټریبیونل په ځای د پېښور اعلی عدالت یا پېښور های کورټ اوري. د پېښور اعلی عدالت نه د ډاکټر شاکیل افریدی دغه مقدمه په حق لا دوی سهیلی لري په لې اړه قمر ندیم افریدی صدا وویل.
بالکل او موږ د ایکویټل لپاره دا کړه د پټیشن چې موږ کړه چې به دا به ګناه دی باندې غلط چارجز لګیدل او غلط سزا او تشهیر پاه کې دی اته کار تیرم. جی جی بالکل او خبره سره نو او ان شاء الله موږ امید لرو چې ډیر زر به ایکویټ شي بده کې.
د پخوانی خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي ډاکټر شاکیل افریدی په کال 2011 کې سکیورټي ادارو د القاعده ترهګر شبکې مشر اسامه بن لادن په لټون کې د امریکای اداري سی آی اے مرستې په الزام کې نیولې او خور باندې د بارا تحصیل پولیټیکل ایجنټ د کال 2012 مې میاش کې د ریاست پر ضد کاروایانو کولو او د جنګیالي تنظیمونو سره اړیکې لرلو په الزام کې صدرې دیش کالا قید سزا کړو خو بیا وروسته د اف سی آر کمشنر په دغه سزا کې سلس کاله کمی کړی و او اوس ډاکټر شاکیل افریدی دیرش کاله سزا کې قید دی. خو د دغه سزا خلاف ریویو پیټیشن یا د بیا نظر اچولو دغه خواست د کال 2014 د جون میاشتې راسي فاتا ټریبیونل کې پروتو او نه اوریدل کېدو. یو بل قانون پوهان علي عظیم افریدی وایي داسې ډېر د پخواني قبایلي ایجنسو کې سزا شوي خلکو د سزا خلاف اپیلونه یا خواستونه پېښور های کورټ ته منتقل شوی دی او دې کې د ډاکټر شاکیل افریدی کیس هم دی. هغه په دې کیس ډېر څه ویلونه ډډه وکړه خو وی ویل که د سزا خلاف دا اپیل واوریدل شو او د پېښور اعلی عدالت دا اومني چې دا فیصله غلط شوی ده نو ډاکټر شاکیل افریدی په حق کې هم فیصله کېدای شي.
های کورټ چې سمرو سپارټ ټریبیونل کې کیس پېنڈنگ انکلودینګ دیټ اف شاکیل افریدی هغه به موست ټیک اپ کوي نو ریویو چې زه څنګه پر ریویو باندې کوم کم داغه سکوپ خو لیمیټډ دی لکه دا ګوري چې آی آی او فیصله کې څه کم شته دی دا چې سې ایلیګالټی پکې شوی دا چې کم نه د انصاف ته قاضی نه دی پوره شوی نو ټول کیسونو کې به دا کوېشن راوچتیږي انکلودینګ د شاکیل افریدی کیس او دا های کورټ ډیټرمن کوي په را روان وخت کې.
د قبایلی ضلعو په صوبا خیبر پختونخوا کې زم کې دو سره د ډاکټر شاکیل افریدی په شمول د اف سی آر تور قانون لاندې سزا شوی ډېر د قبایلی علاقو خلکو قیدیانو د خپل سزاګانو خلاف قانوني اواز پورته کولو او د ملک نورو وګړو په شانتي د اعلی عدالتونو نه د انصاف امید پیدا شوی. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی
بیا ذکر وکړو په پاکستان کې د سیاسي مخالفینو د گرفتارو چې د دې گرفتارو پر ضد چې کوم د پرونه شروع شوې دي د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري د احتساب ادارې لخوا گرفتار کړی شو. بیا نن د پاکستان مسلم لیگ نواز د حزب اختلاف نواز خړې او د پنجاب اسمبلی د حزب اختلاف مشر حمزه شریف هم نن نیولې شوې ده. په قومي اسمبلی کې د بجټ پر ورځ په دې گرفتارو باندې هم بحث شوی او پټول ملک احتجاجونه هم شروع شوی دي. سیاسي سړنکاران او پوهان په دې حواله سره سوای او د تحریک انصاف حکومت لخوا څه قسمه تګلارې خای نو شیروان قلندر نه پی رپورټ ورو.
د پاکستان د احتساب ادارې لخوا د حکومت مخالفه ګوندونو د مشرانو د نیولو لړۍ روانه ده. پرون په هیواد کې د پخوانی صدر او پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري د نیولو وروسته نن احتساب ادارې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وراره د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف زوی او دا وخت په پنجاب اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر حمزه شهباز شریف هم نیولې ده. د نیب لخوا په حمزه شهباز د آمدنه د زیاتو پیسو لرلو رمضان شوګر ملز کې د کرپشن او په ناقانونه ډول د پیسو د لیګلو تورونه لګولې دي. خو حمزه شهباز رسنو ته ویلې دي هیڅ غبن یې نه ده کړی او که په هغه د یوې روپۍ غبن ثابت شي نو سیاست به پرېږدي. په ګرد پاکستان کې نن د شهباز شریف د زوی حمزه شهباز د نیولو وروسته د مسلم لیگ نواز ګوند پلویانو په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه کړي دي. پرون هم چې کله د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداري گرفتاری اوشوا نو په ګرد نړۍ کې احتجاجونه شوي لري او دغه احتجاجونه نن هم روان دي. د ملک د نورو برخو ترڅنګ په پیښور او کوټه کې هم د پیپلز ګوند پلویانو احتجاجونه کړي دي. په کوټه کې د مطبوعاتو د پریس کلب وړاندې د پیپلز ګوند پلویانو صدا سيناري وهلي او ورسره تقریرونه هم کړي دي.
زرداری صاحب هغه لیډر دی چې خپل ژوند یو لس کال جیل کې تیر کړی. بیا محترم شهادت بعد چې زرداری صاحب پاکستان اختیارات خپل لاس کې وکړي دا کی پی کی خیبر پختونخوا نوم ورکړي دا بلوچستان چې قوم پرستانو چې دلته وایلی کې مشته صوبای خود مختاری ملفظ دا زرداری دي چې دی د خلق ته صوبای خود مختاری ورکړي این اف سی اوارد ورکړي د پسماند صوبای کې ځوانان ته نوکریان ورکړي. زرداری غيوه قصور دادي چې هغه غریبان د پاره د زړه کې درد لري.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ دغه ځوان کلن سیاستدان شهباز شریف د نیولو وروسته د مسلم لیگ نون ډلې مشر شاهد خاقان عباسی خپل خبرګون کې ویلي دي چې د حکومت او احتساب اداره یوازې د انتقام نه کار اخلي او دا سیاسي انتقام دی. دوی سره هیڅ ثبوت نشته او صرف په دې وجه باندې کرپشن تورونه لګوي چې سیاستدانان بدنام کړي.
یہ صرف ایک وچ ہنٹ ہے, یہ صرف سیاست کو بدنام کرنے کی کوشش ہے, سیاست دانوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہے. ہم قطعاً اکاؤنٹیبلٹی سے نہیں گھبراتے.
دو تور لگو چھے حکومت احتساب ادارہ ہم خپل کارتن پریک دی. شاید خاقان عباسی وائی چھے دا احتساب ادارے چیئرمین ویلی دی کہ دا کرپشن پا تورو نے پا حکومتی وزیران اللہ سوا چھو ورنو حکومت با مات شی. بلخوا بیا دا پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری ویلی دی چھے دا عمران خان خور حلیمہ خان او دا نزد ملگری جانگیر ترین باندے دا کرپشن تور نہ دکھو سو کھومپرے لاس نہ چوی.
علیمہ خان کی احتساب کب ہوگا؟ کس حکومت کا احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حکومت کا احتساب کریں, اپوزیشن کا احتساب کرنا.
بلاول بٹو وائچ دا جانگیر ترین پا خفیہ اکاؤنٹو نہ زکا خاموشی دے چھے آئی ایس آئی او حکومت پر غلی دی. دا دے پا جواب کے دا مرکزی حکومت دا سائنس و ٹیکنالوجی وفاقی وزیر فواد چودھری وای چې د آصف علي زرداري خلاف د 15000 داسې خفیه اکاؤنٹونو ساتلو تورونه دي چې پکې د سند حکومت پیسې د داسې یو دیر بینکونو اکاؤنٹونو ته انتقال شوې ده چې تړونی د آصف علي زرداري او بلاول بټو سره روزي. دغه شان د حمزه شهبا شریف او د نواز شریف د کورنۍ هم داسې بینک اکاؤنٹونه دي چې د لارې د ملک پیسې د ملک نه بهر انتقال کړي شوې ده.
5000 اکاؤنٹ جو ہے وہ ایف آئی اے نے چیک کیا. 5000 اکاؤنٹ کا پتہ یہ چلا کہ الٹیمیٹلی وہ سارا پیسہ 31 اکاؤنٹس میں جا رہا ہے اور 31 اکاؤنٹس کے پیسہ جن اکاؤنٹس میں جا رہا تھا وہ سارے کے سارے آصف زرداری اور بلاول ہاؤس سے لنک تھے. حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا پیسہ کدھر جا رہا تھا؟ نواز شریف کا پیسہ کدھر جا رہا تھا؟
پاکستان کی سوڑن کی وائی دا پخوانی صدر اسف علی زرداری دا گرفتارے وقت ډیر نازک تے او دا عمران خان حکومت دا کارزک کڑی چھے دا خلق و توجہ دا بجٹ سے خواڑوی.
دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا له حکومت نه غوښتي دي چې وغو ته دي ډیر دلایل نور هم وړاندې کړي چې ولې په قبایلی زلو کې د جولای د دویمې نیټې انتخابات وځنډول شي. په دې هکله پام وکړي د احسان محمد خان رپورټ.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په نوې ورګډي شوې زلو کې د صوبایي سملای د ټاکنو ځنډولو لپاره چې باقاعده توګه خواست ورکړل شوې، خو د الیکشن کمیشن لخوا ویل شوی دوی په دغه پخوانی قبایلی سیمو کې په ټاکل شوی وخت انتخابونه ستکولو لپاره هر ډول تیاریانی نیولې دي. د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا ویاند سهیل احمد ډیوه نیوز سره خبرو په محل ویلي د جون په 12مه نیټه د الیکشن کمیشن په مرکزی ودانی اسلام آباد کې یو غونډه رابلل شوې چې په دغه کې به د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د ټاکنو ځنډولو علتونو په اړه بریفینګ ورکول کیږي او د هغې وروسته به الیکشن کمیشن کومه پریکړه کوي.
کمیشن په لیول باندې په سطح باندې څه کوم تیاریاں دي؟ هغه بالکل حتمی دي. نو صرف دې ته کتل دي چې آیا سبا په دې باندې څه فیصله کیږي. په ټول سم باندې تا یو سبا کې خري په الیکشن کمیشن کې کې دي چې اسلام آباد کې یو اهم اجلاس طلب کړی دی. په هغه کې بعد صدای حکومت او وفاقي وزارت داخله او الیکشن کمیشن اف پاکستان سره نو صدای الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا په شرکت کې او صدای حکومت دا په دې باندې الیکشن کمیشن ته بریفینګ ورکړي چې آیا ولې دا انتخابات ملتوی شي. دا هغه وجوهات دا غیر او تفصیلی بریفینګ په دې باندې الیکشن کمیشن ته ورکول شي.
په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوی قبایلی سیمو د صوبایي اسمبلی یوشتو سوکو د پاره چې الیکشن کمیشن د 2 جولای نیټه ټاکلې، چې په دغه ټاکنو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوندونو لخوا کاندیدان اعلان شوي او بیا دغه کاندیدانو خپل کمپاین هم روان کړي. د خیبر ضلع څخه د صوبایي سملای سوکای د لپاره کاندیدا میرمن ناهید افریدی په وینا هغه غنی چې حکومت د خپل سیاسي ګټو په خاطر انتخابونه ځنډول غواړي او هم د دغه لوجې الی بانی لټوي.
ما ته خو د شخکاری لکه چې زموږ حکومت په خپل تیار نه دی. یا خو د پی ټی آی چې د غرانی لري زیاته کړي دا د خلکو تل لګي چې کوم نه نفرت زیات شوی دی. دی په دې خبرو کې یریږي چې کوم به کېږي شو ور پای نه خلو کله دی وی چې الیکشن کو کله بیا وی الیکشن نه کو په ځپ نه پوي کوم چې شل ورځو کې بس څه انقلابي تبدیلی راځي چلته کې بالکل مکمل امن او امان وي. کینډیډیټ خپل کمپین خو ټیک ټاک روان دي. زه نه پوهېږم چې د کم حوالے سره دا وي چې امن او امان صورت حال ټیک نه دی نو په دې وجه موږ الیکشن رسته کوو. په کار خدای دې دا باندې دي نه کوي او الیکشن دې په خپل ټایم کې د دې غړ بل دای چې موږ ته نقصان دی چې کله موږ الیکشن د کمپین له زور ورکو دی ته کې بل خبره راشي چې الیکشن رسته کیږي نو بیا موږ لکه هغه دغه رسته شو چې راځي نو په ټولې کې الیکشن شته مو کوي نشته.
د خیبر پختونخوا حکومت له لوري الیکشن کمیشن ته خواست کې تر ټولو لومړی وجه دا خودلې شوې چې د پولي اخوا افغانستان څخه د ترهګر فعالیتونو ویاره ده. د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډې دو ورستو زنې ستونزې او د لیویز او خاصدارو انتظامی واک د ډیپټي کمشنر نه د پولیسو مشر ته سپارلو په شمول و علتونه خودلې شوې. یاد دیوی د 15م ايني بدلون 2013م ورستو د پاکستان الیکشن کمیشن د دې پابند دی چې د عمومي ټاکنو ورستو په یو کال کې د نن به د غسیمو کې انتخابونو عمل تر سره کوي کوم چې 15م جولای 2013م کې شوی وو. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
او اوس هم د کرکټ ورلد کپ د روسي لوبو هغه جزئیات تاسو وړاندې کوو. نن ټاکل شوی و چې بنگلاديش د سریلانکا په وړاندې لوبه وکړي، خو بیا هم باران وورید او امپایر دا فیصله وکړه چې دا لوبه لغوه شي او هر ټیم ته یو یو نمبر ورک. تر دا دمه پوری چې په ورلد کپ کې ټیمونه مختلوبیږي نو د جدول حالت په دې ډول دی چې نیوزیلند د ټولونه په سر کې ځای لري، شپږ پوینټ اخیستي دي، ورپسې انګلند او انډیا دي، پاکستان اتم نمبر دی او افغانستان هم لسم نمبر دی. تر اوسه پورې همداشان تر ټولو ډېرې منډې چې کړې دي هغه شکیب الحسن د بنګلادیش د ټیم دی چې په ډېرو لوبو کې ډېرې منډې ترسره کړې دي او همداراز ډېرې وکټې چې اخیستي دي هغه د نیوزیلند لوبډلې لاکی فرګوسن دی چې اته وکټې په څو لوبو کې تر اوسه اخیستي دي. همداشان سبا به آسټرالیا د پاکستان په وړاندې لوبه وکړي، خو بیا هم داسې اټکل کیږي چې باران ښایي وورېږي او دا لوبه هم ښایي وځنډېږي یا لغوه به شي. او دا هم وو د ورلد کپ وروستي حالات.
The Washington